پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادې رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو.
طالبان له امریکا سره د مذاکراتو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجی ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له خپل حکومت سره اوربند وکړ او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی.
په کندز کې کلس رسنۍ ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی و لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربند کړی چې سر له ننه به اعتبار لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې د مالیا او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستي و هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله هم تر اوسه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان نه وباسي. د وزارت وایي جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځې یا میړه او تر یوشت کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پاوز اړوند ورځپاڼې سټارز اند سترایپس لیکلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې څه باندې 1,00,000 افغانان وویستل. د یو بل خبر لمخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت ته نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډیره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړي. خاغلی وست زیاته کړه د په باور اساسي ستونزه چې دوی به ور سره مخامخ وي هغه تر ډیره لوجستیکي ستونزه ده چې په تیر بیا اوس چې ژمی را روان دی دا به ډیره سخت وي چې ډیر کسان له دغه هوایي ډګر وایستل شي. ټام وست وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رینوی ډیر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمي په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګوست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر پایه له دې هوایي ډګره د امریکایي او نورو هیوادونو د ادباو په ګډون له 160 زرو زیات کسان وېستل شو. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربن کړی چې سر لننه به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اوربن کړی دی. د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ اوربن ته د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربن به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه د ریزه ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. او د سپیس ایکس کپسول چې څلور ستور مزلې پکې سپارو لنړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندلي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپانی سپارو. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 14 رئیسي وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو آزموینې ترسره کړي او همې د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډېره الوتنه په خپله سنبالوي ځمکې ته راښکته شول.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ورزو لومړی راپور ته طالبان ویل امریکا سره د خبرو بیا پایل خګام دی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پایل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو داسې امریکایي استازی بیا را تقسیمې ته یا د اسلامي مرکز ته سر لیدل د ښه ګام د موږ د دې ستونزو د حل خلار بولو، ځکه تفاهم او خبرې تیجي ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، دا د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالات ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتیدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټام ویست 13 ورځې ناوخته له بروکسل د ټلیفون لاري په واشنگټن کې خبري اعلان او ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغله ویست اوس مهال په ناتو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینی په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړي چې د لسګونه ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو لواکمنی وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا خاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه سنوایی. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د دې نړیوالې مؤسسې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس دیوید مالپس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو دی وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو نه وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
غلام فاروق د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ تر جلال آباد ښار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو تو بجو پورې ناست یو او د ولایت د ګاډي کرایه اوس هم زمونږ نشته، کنه د ګاډي کرایه مونږ د جیبه وش نو مطلب دا چې په میاشت کې هم څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار ونه لګي او منډه منډه زه کوم چې مونږ بل کار نه، دا زمونږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بیوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کیږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړي. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هیواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس دیوید مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د نن کار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوو چې په کې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیایي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې څلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیاله وایاند ذبیح الله مجاهد،
بانک موضوع هغه حل کی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز دی پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زه مختلف شوانه چې د ستونزې په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د خوځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هیواد د مخ کېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې له یوې خوا یې پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوا یې د بیروزګارۍ ګراف راټیټ کړی و. خو د مرستو بندیز به یې ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نړیوال بانک د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. له دې عمله د کووید 19 د درملنې 10 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو د برخې له مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری سره مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نملاتړ له کبله د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و د شروختیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاو د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویلې دي چې موږ نور نشو کولای چې دغو نوروختونونو اکمال ترسره کړو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم به مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
کچیرې دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلی نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کوو او عملا له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کوو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او نیک مرغه ویلی شم چې ایو ایم موسسه وعده کړی چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرسیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو اوس ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بلیسی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. نوموړي ویلي چې د ټولې نړۍ په 340 هیوادونو کې شاوخوا 540 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. د نوموړي په خبره اوس مهال شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو دراتک نه وړاندې هم د پرلپسې وچکالۍ او لکبل په ګڼ شمیر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ و. خو د طالبانو دراتک نه وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې بندې شوې، بلکې د افغانستان میلیاردونو ډالره بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډیری په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې دي. د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبر پانه په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې شپاړس څنګ د دوی پر مخ پرانیست دي. دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په دوه ډیر ولایتونو کې هم خپل څنګ پرانیست دي او د دې بانک ګډونوال کولای شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کړي. د افغانستان د نوی کابل بانک په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې له دې وروسته خلک کولای شي د برق د بلونو پیسې هم د تحویلې لپاره دغه بانک ته راوړي. یاد بانک په داسې حال کې دغه اعلان ورکوي چې د طالبانو لراته ګرسه د بانکي خدماتو پس بهیر خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدليږي: یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني درویش پوله، یو ایرو یو 34 افغاني، یو انګلیسي پاوند یو 16 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 28 پوله، زر هندي کلدار 109 افغاني او زر پاکستاني کلدار 499 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون وویل چې د یو تړون لمخې حکومت او وسلوال طالبان پر اوربان سلا شوی دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراسانی هم په یو بیان کې دا تایید کړه او وی ویل چې دا اوربان به د نومبر له 9 یعنی لنن څخه د دسمبر تر 9 پورې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوس راکوي.
د اطلاعاتو او پاکی وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماخام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلې شوې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات په ترڅ کې په ډزبندۍ کولو صلاح شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
دیوی لوزنامی تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ صلاح شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم تیر اورز بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکه کړې دي او هغه ویل دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کومه پالیسی چې د پارلمان د منظورین بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجل دي، زمونږ قومي مخکخان وجل دي او د ای پی ایس ماشومان وجل دي. نو دوی څوک دي چې د خپل اند د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په ان چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې سلور نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړۍ نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوې دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړي رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسي د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په نننی باس کې به د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب د سیمي د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې د اهمیت او اغیزو په اړه خبرې اترې واوري. ولهغه مخکې په کندز کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مسولان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په پایله کې په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه ټکنی شوي دي. د همدارس وایي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې دیارلس سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دیارلس سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور تلویزیون مسول اکمل رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعض پروژو باندې چلیدلې اوس هغه تمام شی صفر دی ختم دی نو کچیر هم دغه شرایط دوام ولري نو دغه ټول رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي په کندز کې کلس رسنۍ ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نور ټول بند دي
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه پروژې او دغه را سوداګریز اعلانونه یې خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوي دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوي دي په نوموړي ولایت کې د راډیو کندز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صابری وایي چې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمیزو رسنوی وضعیت ته پاملرنه ونکړي ښایي په کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمیزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خام
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي و سیمایي رادیوګان فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنۍ پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي
د کندز د اطلاعات و فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو پر رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي
اکثره دوی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي او هغه چا چې نه دي پیل کړي هغوی ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي دوی په برخه کې هیڅ نه ستونزې نه لرو او زمینه ورته برابرو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې دي تلویزیون نه دي ټولو ته زموږ لورې اجازه ده او دعوت ورکوو چې راشي خپل فعالیتونو ته بیرته ادامه ورکړي
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حامد زه یو تن دکاندار د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مودا د وکلا چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکاندارانی اوس راغلی دی دکانونه مې ترکې او د ادي دکانونه چې مثال په دولتي زمکو کې جوړ شوی الته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دی 15 روپۍ واړی او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان شاروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړو کې دکان امی نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي موږ کرانشین یو زمونږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدئ دیوال پکې وکړي
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی یو پوښتنه ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا خپل وسلې یا سره د دروازو نه ایسي خلک دا مرمۍ تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغې ستونزو کښې اخته دي مرمۍ تیر کړي سلاګانې میلې د ګاډ نه ایسي دي که راکټ یې که پیکه یې که ورسره فلډر یې مثال که ورسره جکساري کار چې دغسې ګرځي دغه ډېر یو حالات خراب دی وام مخي خلک خفګان سره مخامخېږي مشکلاتو سره مخامخېږي وسلام
منا نن کو زې دې زموږ ولایت ګریش مصالح سي باندې کوي ولې طالبان ټول خپل چارواکو سره وایي چې د 10% په داخل باندې وایي چې د خلکو د سیمې څخه پر څو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کې افغانستان ډېر سخت د پښتو یو مرز افغانو چې د امر سره سمو شور خلک ته ورسیږي په نور وضع سمون د افغانستان د سمو سره افغانستان خو د مرز کې د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو یو چې کلم ده او د ازادي راډیو سره د نو خوښ چې د نو خوښ هم نشي چې ورسره
زما پیغام دا دی ټولو طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي. ای د خدای بندګانو، دا خو څه کوپار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي. تاسو بیرغ سره ولس څه ستونزه نه لري، تاسو ولې ملي بیرغ راخلی او د پښو باندې پر پاسه ګرځئ؟ خدای د قهر نه ویریږئ. پس سلام.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې. پنځه ویشت دقیقې اونیز بس خپرو، خو دا شیبه نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یوجکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتک پر اسانتیاو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان نه وباسي. د دې وزارت وایي جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر یوویشت کلونو ښکته هغه اولادونه حسابېږي چې واده نه وي کړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت نه دی چمتو شوی، د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړې ده. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره اوربند کړی چې سر لنن به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پر دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخه د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اوربند کړی دی او هغه څلور ستور مزل چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ونیز بحث پنځه ویشت دقیقې ته موزه صفی الله ستان یک ځای ښه راغلاست. ویم په دغه بحث کې به د هند په کوربتوب د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه باندې خبرې وکړو. تمه ده دا غونډه د افغانستان په روان وضعیت باندې وڅرخیږي. د پاکستان هیواد په دغه غونډه کې د خپل استازي د ورلېګلو څخه ډډه کړې ده. چین هم تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، خو ایران، روسیه او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو هند ته هوکړه کړې ده او تمه ده چې هلته خپل استازي دغې غونډې ته ورولیږي. په همدې تړاو د افغانستان د سیاسي او نړیوالو اړیکو دوه شنونکي او کارپوهان په دغه اوسني بحث کې راسره دي. ښاغلی عزیز الدین معارج پخوانی افغان ډیپلومات او ښاغلی بشیر زرمست د سیاسي چارو کارپو، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی معارج، د هند په کوربتوب په دغسې شرایطو کې د افغانستان په تړاو غونډه څومره مهمه ده، څومره د افغانستان په درد خوري؟
ډیره مننه زه تاسو ته احترام کرم ته قدرمن المو او بدونکو ته زه د کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خبره دا ده چې د هند د غونډه په اوسني حالت کې د افغانستان د اوسني کړکېچ حالت ته موږ ګورو، اقتصادي حالت ته ګورو، منځوي حالت ته ګورو او دا چې ځینې هیوادونه دوی پر اسنت نه پېژني او کورنۍ ستونزې هم دلته موجودې دي، راتلونکی زمی خوشحالي او همداسې اقتصادي بحرانو ته خامخا په د افغانستان پاک لمنه کې په نړیواله کچه باندې که په سیمه کې او خصوصا په ګاونډ کې غونډه ترسره کیږي، دا به په افغانستان په اوسني حالت باندې اثر لري. په شرایط دې چې اول د دې اجنډا مشخص او معلومه، مثلا د هندوستان د اوسني اجنډا د افغانستان تک د دې ادا کوي، مګر اجنډا مشخص او معلومه دي څه غواړي، آیا دا چې ژمنه به وسی چې نړیوال دې ته واڅي یو میکانیزم سیستم ورته جوړ شي او ژمنه ترسره کړي چې افغانستان دولت یا اوسني طالبان حکومت پر اسنه تو پیژني، آیا کېدای شي د ملت سره دوی مرستې اعلان کړي او سوداګري چاره مخته بوزي، آیا کېدای شي مثلا افغانستان طالبانو سره ګډ همکاري د اصلاحات او د دولتداری په څنګه کې ترسره کړي. نو دغه موضوعات معلوم نه دي. بیا هم د افغانستان دولت چې د افغانستان په حق باندې غونډه ده بلنه نه ورکول کېږي، یعنی الته بسنګ د افغانستان وکړی چې د افغانستان استازي مثلا تخن بادی او کی ځانته یا خار د موقع او کی یا کوي ډیالوګ او کی یا خپل استراتیجی وړاندې کی یا خلکو ته نړیوال قناعت ورکړي خپل ګټه دغه ګټه تشریح کی دا په غیاب کې فیصله ده. بل خو ته هغه هیواد مثلا گاون هیواد پاکستان چې په طالبان باندې قوي اصل لري په طالبانو وو سم ځینې کورنۍ په غو هیواد کې ځوان کیاته موجود دي او تقریبا تر ډېر وخت پر د کوټې او تخور استانبول شوراګان طالبان تر باندې دغه جنګ کې ده. دا هیواد هم د خپلې رقابت او د خپل حریتوب په کاکا واجه باندې نو کېدای شي دا څنګه چې نړۍ درکړې ده ګاونډیان هم دا درکوي چې طالبان دلته واقعت کې په دغه جغرافیه کې په فعلي حالت کې یو حکومت د طالب په نوم سره دلته خامخا دوی مجبوریتونه یا دوی اړ کوي چې طالبان سره اړیکې ونیسي. د ستراتیژي نقطې په بنیاد د سوداګرۍ په بنیاد باندې او بیا هم د خطر او ډار هم په دې باندې کېدای شي و هم ورته موجود دي چې دلته فکري اسلامي رژیم باندې سره راغلی کوم خطر ورته پېښ نه شي.
ښاغلی مارش تاسو ته به بیا هم راشو. ښاغلی زرمست، هند چې په افغانستان کې د طالبانو لواک تر رسیدو وار لمخه پاندېښنه کې و، اوس چې طالبان واکمن شوي دي، دغه کانفرنس د څه لپاره دایروي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن مېلمه ته، درنو اوریدونکو ته د یو شروع جوړه اوسېږي. په منطقه کې یو جیوپولیټیکل چینج روان دی چې په هغه کې ډېر هیوادونه په تشویش کې دي، خصوصا ډېر غټ بدلونونه دا دي چې په خا چې امریکا د پاکستان سره هم نظر و او الاینس سره و، هغه اوس د چین سره چین طرف ته تللی دی او هند په امریکا ته نږدې شوی دی. نو دلته یو غټ بدلون رامنځته شوی دی او هند په خا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او د کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري. په قطر کې په یو دشم د اگست باندې د طالبانو د چارواکو سره کتلی وو او بیا دوی په یو ان کې په ملګرو ملتونو کې هم دغه اندېښنې راپورته کړې وه او د هندستان لپاره یو ډېر سټیجم G20 کې برابر شوی و چې د ډېر لوړ پوړو چارواکو لکه جو بایدن او د خلکو سره دوی لیدنې کتنې کړې وي او همدغه اندېښنې ورسره شریکې کړې وي چې په افغانستان کې دغه بدلون راځي او د هندستان ګټې هلته په خطر کې دي یا د هندستان امنیت ته ګواښ دی چې هلته وسلې رانشي، د کشمیر ته جنګیالي رانشي، ځکه چې په 1979 کې چې کله شوروي هلته ماتې وخوړله نو په کشمیر کې هم جنګیالی وو خپل جنگونو د تسکری او زکه چې دوی د افغانستان د مجاهدینو د فتح د ډیر زیات متاثر شوی وو. اوس هم څه موده مخکې د دوی یو لړپوړي قومندان داسې وینا کړې و چې په افغانستان کې طالبان سره کوم کامیاب شو موږ به هم دغه شکست هندستان ته ورکړو. نو دغه اندېښنې د هندستان سره شته دی او ویل شکه چې دغه کانفرنسونه د افغانستان په باره کې دایریږي، د دې نه یو یو ښه نتیجه راوتل شي او حتی په طالبانو د فارم د دې نه یو ډېر څه فیډبک راځي چې د نړیوالو غبرګون د دوی د حکومت د ترکیب سره څه ده.
مننه کوم ښاغلی مارج، د نړیوالو چارو د متخصص په توګه باندې د افغانستان مسله خو تل یو څو بودي لانجه بلل کیږي. په ایران کې هم دغسې کانفرنس دایر شو، ځینې هیوادونه چې سره هم فکر هم نه دي بیا هم د افغانستان په تړه ورلاړل سره کیناستل. په هند کې به هم دغسې بیلګې ښایي موجودې وي. څه فکر کوئ کله چې مخالف نظرونه سره یو شي په یو میز باندې سره کینی مګر هر یو به خپلې اجنډاوې مخته وړي، د افغانستان مشکل به حل کړی شي که څنګه؟ دغه اوسنۍ ستونزه چې په افغانستان کې د مثلا نړیوالې په رسمیت نه پیژني، افغانان له لوږې سره مخ دي او عملا په مشکلاتو او جنجالو کې ګیر دی افغانستان.
ګوره دغه د ګاون یا د سیمې هیوادونه ټول په حقیقت باندې خبر دي، دوی ویني څه پیښیږي. دا ټول سپورې په افغانستان کې امریکا خپل کنټرول لري په ډول نه او ډول باندې دغه مملکت اداره کوي، یا مستقیم یا غیر مستقیم. دا خپل مصارف کمولو لپاره د سیمې نه ووتله، هغه جدا بله خبره ده. اوس هم داسې اوازې وانګېر نشته او څه تقریبا د روسیې ولسمشر یا چارواکي او وزیر خارجه دا خبره به څه نه کوي، خو ځانه به اعتباره کوي چې امریکا غواړي په پاکستان کې بخنه غواړم په هندوستان کې عادي جوړي کی. یعنی اوس هم غواړي د دې سیمې ته راشي او بیا هندوستان یو غیر صنعتي هیواد هم ده،
دی کوشش کی حتا کی چ مثلا کافی پروژه خامہ خدی کامیابول تر سی داس ترکمنستان استقلال تر کوم هدف لری کنن لري نور یبات نظر کی روسیه لوجه نه کنه خو هندستان بیا خط خپل وکیل لري نسبت له پاکستان نور یبادون یا مثلا آی پی آی پروژه سی پاکستان زنده ول کنه ایران وکړ سو خپل پاتلن تقریبا زایدان پورا ولی نو دی ضرورت لري د گاز او تیل د مسائل ته دغه لپاره دوی هڅه کوي په سیمه کې د خپل امنیت دغه د پاره بل اتهام هم په دې باندې ستاسو د ایشان معمولا د هندستان د شمال نه افغانستان خواته روان دي نو دغه مسائل ته په کتو سره نړۍ د سیمه هیوادونه ټول دا درکې چې مثلا پروګرامونه ته په سیمه کې روان دي خامخا د نگراني وستري که روسیا د خپل غونډه کوي که مثلا ایران د اندازې کېدای شي راتلونکي کې په ملګرو ملتونو کې یا په پاکستان کې هم چې غونډه جوړه شي داسې په اوازې هم شته نو دوی خپل تدابیر نیسي ځکه دوی په دې پیږي سره څنګه ما وخت ویلې طالبان سره دوی خامخا اړیکې نیسي اړیکې دوی په زور یا په جګړې په بنیاد باندې نه شي کولای یا نه یې کوي ځکه دوی پیږي د جګړې پایله دوی په ګټه باندې نه ده او دوی په کې تاوان کې ضرر کې او په کې نیخلي نو بنا دوی به د مرسته له لورې نه یا مثلا د طالبانو سره به تعامل کوي راو د رسمیت پېژندلو مسله رسمیت پېژندلو مسله چې په دوحه کې یو تړون د امریکا او طالبانو په منځ کې لاسلیک شوی دغه دوه عمده شرایط چې د ملګرو ملتونو د سازمان په موجودیت د دوی په حضور باندې لاسلیک شوی دي لکه د راتلونکي حکومت به امارت اسلامي نه وي د دولت اسلامي افغانستان او جمهوریت اسلامي افغانستان دی او دوه مالته په صراحت سره ویل شوی دي چې راتلونکي حکومت به د بین افغاني مذاکرو په ترڅ کې یو موقت حکومت یا ائتلافي به ائتلافي معنا د طالبانو په خواني چارواکي په سریالځ کې یو صدالو تپل په خواني مفسدین راسیدین و نو بنام دي د زول طریق را ل افغانستان ته په زور باندې حکم کې دا اوسه چې وري د نه خور په دین نه هم سره لایو خوانه د سیستم د طالبانو سیستم تقریبا لکه شایي مطلق الانان ده مطلق الانان شایي کې هغه حکومت ته څه قانون نه دغه قوی موجود نه شاف چار څو حکم کوي هغه نوري لجای بل خواته به د شاه موجود نه ده شاه هم نشته حالا بل خو ادا به کی چې مثلا منګه مثلا دغه غوړم د مسولیت مسله ده او مثلا د امارات مسله ده او شریعت مسله ده چې منګه ګورو بیا قانون چې شاله ته بس معیار یا قانون ده یا شریعت ده دوه په افغانستان کې نه پدې کیږي نو دغه حالت کې چې چیرې چې د خدمت دی وګړو مسولیت وجایب او امتیازات هم په قانون باندې دي او د ادارات او مسولیت هم په قانون باندې تنظیم و اداره کیږي او ادرس هم مشخص کیږي نو خلکو په دې حالت باندې ګوري افغانستان کې اساسي قانون اصلا موجود نشته وجود نه لري نه نظام نامه سره نه اصول نامه سره اساسي قانون ته موجود ده نو دا رقم حکومت کول د حالت فکر کیږي د ګاونډیانو ته څه ده چې د بل خواته ادا کې چې موږ موقت حکومت ته یعنی مسؤلیت هم نه اخلو نو دوی فکر کوي چې دلته بل سره روان دي او په وخت باندې د څنګه نه کې طالبان یو فرصت په لاس کې ساتي دا حالت چې ګوري د قرائن او شرایط ته کاریږي یو فرصت ساتي په دې حالت کې نو خامخا نظري هوادونه یا ګاونډي هوادونه په دې کې احساس مسؤلیت کوي نو دغه مسله د شناخ مسله موله ترغه دغه مسله حل نه کیږي ملګرو ملتو د منشور په بنیاد باندې هیڅ غړی هواد نشي کولای چې د ملګرو ملتو پریکړه رد کړي په دوه کې د ملګرو ملتو حضور درلود د دغه پریکړه یا تړون رد نه کړي یا چیلنج نه کړي نو بنان دا معنا دی لري چې دوی تایید کړی ده نو نه پاکستان نه قطر نه نور هندستان نه ایران ده مثلا روسیا او چین کولای شي مثلا په دې وخت کې طالبان خپل کې چې حریف دي غرب هم دي مرهم هغه د ملګرو ملتو دایمي غړي دي نه چې کوم منشور د ملګرو ملتو د پول اند کی
مننه خغله مارج
طالبان دغه مختصه حل نه کیو دغه کورنۍ دند تر سره نه کی هیڅ وخت نه کیدل چې څوک پر اسنه تو کیږي
مګر د خغله زرمز زغړم په دې مسله باندې لکتم شم دي خغله مارج خبره چې دغه وادونو نشي کولای د ملګرو ملتو منشور مات کی دوی پر اسمیتو پیژنې ځکه چې هغه دوه شرایط چې دوی ویلي ولای نه دي پوره کړی د امارات نه رامنځته کول او د حکومت ته ژمنتیا مګر ځینو یوادونو لکه پاکستان شو ایران شو همدارنګه قطر شو د منځنۍ اسیا یوادونو کې له تاجکستان پرته نور ټولو خپل استازي تقریبا نور لیګلی دي روسیا هم نږدې اړیکې ورسره لري دغه اپروچ یا دغه دریز بیا هین نه لري څه فکر کوي غواړي په څه شکل باندې آیا دغسې یو حالت ته غواړي ورسیږي چې دا نورې وادونه دي یعنی په یو شکل باندې له دوی سره روابط ولري که څنګه؟
بدون شک چې هندوستان خپل کوشش کوي ځکه په دې ځای کې هندوستان ډېرې پانګونې کړې وي په افغانستان کې او نه غواړي چې مثال هغه کوم اقتصادي تړونونه چې د ټاپي او د نور هندوستان په غوښته ګټه پورته کولی شي هغه د لاسه ورکړي. چابهار د دوی لپاره یو مهمه پروژه ده چې سنټرل ایشیا ته لار پیدا کوي چې هغه د گوادر په مقابله کې راوتلې ده. نو داسې ډېر شي نه دي چې هندوستان غواړي چې هلته خپل انفلوئنس په افغانستان کې برقراره وساتي. د باید چې هندوستان باید چې هغه خپل راکړه درکړه د سنټرل ایشین کنټریز یا د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو سره جاری وساتي تر څو د ګازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې ده هغه تر سره شي. لیکن دلته مسله اوس د رسمیت پیژندلو ده تر څو چې د طالبانو په کابینه کې هغه وګړي چې د تور لیست کې لا تر اوسه هم دي دا موجود وي نو د دینه د نړۍ ټول هیوادونه ډډه کوي چې داسې یو حکومت په رسمیت وپیژني چې په هغه کې داسې وګړي دي چې د هغوی په سر باندې میلیونونه ډالر انعام ده. نو بے له شکه او چې امریکا اوس هم په نړۍ کې ابر قدرت ده او دا به تر کم از کم د 2050 کال پورې دوام لري. چین تر څو چې هغه دغه تر رسیدي نو هغه اوس په لا ډېر وخت پاتې ده. بل د امریکا مهمواله دلته دا ده چې امریکا ډېر زیاته پیسې مصرفوي په یو ځای کې. یعنی کله د افغانستان چې د امریکا سره کوم نشتیواله او په بلیونونو ډالر افغانستان ته روانو د چین او د روس بیا هغه هیڅ نشته چې داسې یو زیاتې پیسې په یو ځای کې مصرف کیږي ورکی کومک ته غمنه. نو دا مهمه ده د افغانستان لپاره چې اوس یو بیلانس دلته وساتي چې نه خپلې اړیکې د امریکا سره خراب کړي او نه د چین سره او د پاکستان سره خپلې اړیکې خراب وساتي. ځکه چې اوس دلته په دزمنګ په منطقه کې چین لاس بره ده ځکه چې پاکستان سره د چین اړیکې ډېرې زیاتې شي او امریکا په دې باندې خوښ نه ده چې د پاکستان او د چین اړیکې شي وي او نه په دې خوښ ده چې پاکستان چین راوست د سټریټ اف هرمز یا د خلیج فارس په خپل کې هغه د زوادر په نام ځای ورک او خو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان د هغه څخه خفه شي او نور هم چین ته ورنږدې شي. په عین حال کې بیا هندستان کې د هندستان او د هندستان په نږدېوالي باندې پاکستان بیا خوشاله نه ده، نه په چین خوشاله ده. نو دلته یو ډېر بد حالت یو جړ حالت ده چې په دې کې باید افغانستان ډېر زیرک اوسيږي چې په دې کې یو خلارا او صلحي لاره اختیار کړي.
فکر کوي دا اوسنۍ مشرتابه دغه سي جړ حالت چې ما په خوام یادونه وکړو په نړیوالو اړیکو کې دغه څوبودي لانجه ده چې اوس افغانستان ورسره مخ ده. فکر کوي دغه ورتیا اوس په کشته چې وکول شي دغه سي حالت مدیریت کړي. تیر حکومت خو د اجماع په نوم باندې ویل چې موږ اجماع رامنځته کوو ډېر حسي وکړلې. فکر کوي دوی هم کولای شي چې دغه سي حالت رامنځته کړي او هغه توازن چې په اړیکو کې دی هغه ته ورسیږي.
تاسو باور وکړئ چې امیر خان متقی یو ډېر پو او ډېر وشار وزیر د خارجه دی که زه د پام چې د افغانستان ته د روسي وختونو کې یعنی د ټولو سیمو ته باید دی دغه په ټولو کې هغه په لاسو بهترینو یا په پینځو بهترینو خارجه وزیرانو کې راشي. نو زه به ډېر غلط نه یم لیکن زه فکر وکم چې طالبان د ټولو اداره چې دا دومره به پیوړی وي چې په دې ټولو یې سر خلاص وي او د دې ټولو کټکیچنو سره او د دې ټولو معاملو سره بدوی آشناوي د دینه به خبر وي سره به خبر واجب چې ته دا وای. نو دوی به په د حواله اولی ورځنه دا خپل کم ګامونه چې چټکلي دي تر اوسه پورې دوی به دومره انتقاد لاندې نه راتله ځکه چې ډېری وړې وړې جزوی مسلې دي چې دوی هم عوام د ځان لري کړې دي او همې نړیوال د ځان لري کړې دي. فرض مثال د بیرغ مسله کې افغانان د ځان د خفکړی دی پرون می ولیدل چې په روزګان کې د ګيري اصلاح کول او د مودرن قیچی کول د وشتو د دې مبارک خبر و یا تای چوې یا نه تای چوې لیکن دغه څنګه 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 نظریې البته وجود لري چې دا په دغه غوډه لپاره ګټه نه کوي عین شی په نړیوالو اړیکو کې دی چې دوی باید چې د ښځو حقوق مراعت کړي وي ښوونځي نه وای بند کړي که چېرته دومره ډېر ښوونځي موږ نه لرودلی نو یو څو ښوونځي به یې اخیستي وو د ښځو په نامه به یې کړي وو او یو څو به یې د هلکانو په نامه کړي وو یا به یې د سار کې جلکو ته مکتبونه خلاص کړي وو او ورځې به یې هلکانو ته خلاص کړي وو نو دغه شوینه واړه واړه وو دا دومره سخت کار نه وو لیکن دوی د ډېر سخت نړیوال غبرګون سره مخ دي او افغانستان د یو حالت روان دی چې بالکل د قحط حالت دی د انزوا حالت دی د فقر حالت دی الله دې وکړي چې دوی دغه خبره ته توجه وکړي
ښاغلی مارج لتا سم غواړم دغه مسله وپوښتم چې دغه جړ حالت کې اوس دوی دغه وړتیا لري چې وکولې شي کور دننه او بهر دغه توازن ساتي خصوصا بهر چې مهمه دی او افغانستان پر اوس اتکا لري
مننه ګور نن سبا په دنیا کې ټول پالیسیان هر څه جوړیږي خپل هوادونه د ګټو خپل ګټو په بنیاد باندې جوړي یعنی خپل ګټو ته مهمې دي هغه باندې هیڅوک په چا باندې مهم نه دي د افغانستان حکومت هم کوه کړی چې داسې یو پالیسي جوړه کړي چې خپل ګټې او د مقابل لوري ګټې تشریح کړي دا څنګه کې چې په اوس روزاره یا په ګواښ باندې ډیپلوماسي مخته نه ځي هر څه نن سبا په دنیا کې معیاري دي هر څه ته تعین شوي سندر شوي دي کنوانسیونه موجود دي په ډیپلوماتیکو چارو کې دي ویانا او د شیکاګو کنوانسیون سره حق کوي د بشر د حقوقو پارک باندې لامه د حقوقو بشر سره افغانستان ته لاسلیک کړی ده همداسې په هوایي چلند کوي آیا تاسو چې ګوري د ملګرو ملتونو نور کانفرنس وته ګوره موږ تاسو دا به هیر نه کوو چې هندوستان یو دوست هیواد افغانستان سره په 2 لسیزو کې تقریبا 3 میلیارده بله هیواد افغانستان سره کومکونه کړي دي خو هندوستان هیڅ وخت د افغانستان لپاره نه غواړي چې مثلا د امریکا او غرب ګټې یا غسه ځان واجی کی خپل ګټ د پخولاندې کی دا یو حقیقت خبره ده دلته اوس نن سبا په دنیا کې تاکتیک بدلیږي ځکه پاکستان هم د څه نگرانی لري مخکې مثلا پاکستان یو مجری هیواد و کوس په نړیواله کچه باندې غرب ناتو یا انګلستان یا بل هیوادونه نور هیوادونه غواړي تاکتیک بدل کړي بل خواته نورې خواته روان دي مثلا هند سره دغه غواړي چې همکاري وکړي که داعش پروژه روانه مثلا افغانستان خواته ځي مرکزی آسیا ته شرق اروپا دی خواته هند سره تقریبا تر ډېر بریده پورې د یک لاس هم لري په دې چې دغه تقریبا د 909 نیوب کال کې سلطان محمود غزنوی وروسته سبوک ته جنه کېناست او هند ته اسلام لاړ تر اوسه په دغه مسلمانان په دې کچه نه وزوریدل لکه او چې زوري یا جماعتونه ورته باندې او له بلې خوا په افغانستان کې ولګې ته څنګه ګورو او د شپې لخوا په مرموز ډول باندې پخوانی افسران وېسل کېږي او د بیا په دغه ویدو جوړیږي او عام خبريږي دا ټول په دې مندلالات کې چې داعش ته لارا ورول دي او خلک جلب جذب داعش ته لپاره په شي د توګه من روان ده اته برما کې موږ ګورو چې مسلمانان ته زور ول کېږي د دغه نه ویدوګان جوړیږي یان دغه پروژې ته په کتو سره نگران دي چې نو روسیا هم چې موږ ګورو دغه یو پروګرام په دې کې روان ده اوس راځو د افغانستان مسلې ته ټول هوادونه په بحراني حالت کې او خيار هوادونه هغه تجمن هوادونه دي مسکی کډونن لري مثلا خپل هواته اغه له بحرانه ګټه پورته کوي یو مخکله مرکز ستراتیژي او پروګرام ته جوړ کړی نو خيار هوادونه ناپوه هوادونه بې اتفاق هوادونه همیشه چې کفایت او درایت نه لري هغه قرباني د لوبو د بحران دی نو افغانستان کې چیرې اوس په دغه وخت کې ستراتیژي نقطې ته خلک احتیاج دي مثلا د دوی د فکری مکتب نه وهان لري هر یو څو غواړي چې راځي د طالبانو سره تعامل وکړي نو لدې نه په ګټه پورته کولو سره کچیر دوی یو قوي ستراتیژي ولري اتفاق ولري مثلا یا خپل کادرونه استفاده وکړي خپل مسکی کسان نه هغه کسان چې په ټولنه کې اعتبار لري وزن لري یا مثلا خیر ژمنتیا لري نه مفسدین او غلو او غاصبین پخوانی له دوی نه ستراتیژي او پروګرام جوړ کړي که موقعو ته برابر سوید هر څه کولای شي لکه څنګه دا دوسی ویلې دا بعض وړې وړې مسلې چې دا ډېر آسان حل کی کېدای شي دا خپل طالب په دې پی کې دا مسلې زه حل کوم بیا هم ته فائدہ نه رسي ځکه اته دوه کې دی الله اصل څه کړی دا دغه په بنیاد باندې امریکا او ډېر قوي کار وکړي چې ملګر ملتو سازمان په خیال سره وسره دغه حضور چې هغه اوس یو حقوقي نړیوال بنیاد ده او ځانته مشهور منشور لري په هغه بنیاد طالبان په خیال سره تړلي دي نو دغه حالت نه وستل دلته یو کار په کار د افغانستان لپاره قوی کډونه خلک افغانستان له فکرونه باید کار واخته سي چې دغه اوسنی حالت څنګه کولای شي ځان وباسي او څنګه کولای شي نړیوال معیارو سره ځان عیار کی او دغه اوسنی حالت کې د بي مسؤلیتي چې د مثلا هر چارواکي ټاکل کیږي او شاته اعلان کیږي چې دا یو موقته کابینه موقته فلانه موقته ټول موقته نو تر څو وخت پورې دغه باید وي دا به معلوم کی چې دوی موقته ګوندن تر څو وخت پورې
مننه
دا اوس کار نه کوي یا بخنه غواړم دا وروستۍ خبره مثلا وروستۍ خبره وکړم په کورنۍ چارو کې دی کولای چې مثلا د خپل اوسنی ټوکې چې خصاکیږي او خرابیږي او پاتې کیږي دغه نه استفاده وکړي په دې توګه باندې مثلا د نړیوال اسلامي بانکونه کولای شي قرضه واخلي د بازګر نه د خوراکي ټوکې په قیمت باندې واخلي چې هغه ضرر ورنه کړي راډو سوسایټي کې دی مسول په توګه باندې هغه کورنۍ چې مثلا په فقر کې ځوان کې لاولګي نه خدای خو ځان خپل ځوان لاس ورکړي او ته په وړیا توګه او نور ته په سوسایټي توګه باندې
خغلی مارچ فقط دغه ورستۍ مسله غواړم له دوړو پښتما لمړی به ورشو خغلی زرمست ده چې پاکستان د افغانستان د کشالې او لانجې د حل کلی بلل کیده اوس ما په دغه سترګ ورته کتل کیږي څنګه که کتل کیږي نو هند ولی اوس لپامه غرزوی یا برعکس پاکستان ولی د هند په کانفرنس کې ګډون نکوي او د افغانستان ګټه او نقص په دغه مسله کې څه ده خغلی زرمست په دې ارتباط کې خپل لاند نظر وای
بدون شک چې پاکستان د طالبانو سره همیشه ښه اړیکې درلودلې او ښه اوسم ښه اړیکې لري لیکن دا یو شی موږ باید ولرو چې افغانان چې دي هغه آزاد خوې خلک دي او په دې باندې که څوک لږ فشار راولي او د غوڼه دوی زی او حتی چې بیرته پر راګرځي کوم که تاسو ګورو حامد کرزی او لاسپوت پرزیدنټو او کله چې بیا تړون خبره راغله همدا کرزی امریکا سره دا ونه منل چې دا تړون امضا کی نو هم دا سی حالت راتلی شي چې کله هم افغان څوک پرشرایسکی پښکی نو هغه بیرته ورته نه غوډریږي چې نه زدا کار نه کوي پاکستان کوشش کوي لا بيګري کې هغه خپل انټرست چې دغه دی خپل هغه ملي ګټي دی هغه په نظر کې نیولې دی او د افغانستان سره اړیکې نیسي چې طالبان دغه سره تر څو دوه پات شي هتا خل کې نه بل ځل دا پیدا کوي دغه سره ورسته کوي هم دا د هندستان حالت دی نو دلته یو دوه درې سړي جګړې روانې دي چې هندستان او پاکستان په منځ کې دي د سعودي او د ایران په منځ کې دي د امریکا او د چین او د نورو لیدزو هوادونو په منځ کې دي چې دا ټول د خپل ملي ګټو په سیګر دي د افغانستان لکه واره سټپ چې ویلي چې کوم په افغانستان مې نه دي دا ټول خپل ملي ګټو ته د ترازی راغلي دي او بیا به هم راځي
مننه کوم لتاسو نه خغلې مارج لتاسو هم دغه ورسته پښتنه کوم چې آیا پاکستان ته وسم په مغه سترګه کتل کیږي که کتل کیږي نو د هند په دغه کانفرنس کې چې د سیمه تقریبا ټوله وادونه ورزي ولی پاکستان نه د دعوت شوی یا نه ورزي او ګټو نقص څه ده
مهرباني پاکستان یو مجری هواد د غرب ده د غوي قوي استراتیژیک ملګری ده او دا هوا جوړه او د خپل موخه د پرداته دی او ایسه دی او ایالات لري هم انګریز هم امریکا هم ناتو ته او دا څه سمې دره هم دی په پای ولر هر کال 2 میلیارډ امریکا 1 میلیارډ انګلیس ورکي او د غاز او برق مصارف ټول سعودي ورکي نو خامخا به دا به دی یو د تابعداري او امرونه مخته گئی دا چې په وسینی حالت کې نړیوالم په دې پیږي افغانان ټول یو قوی اساسات دی پاکستان په وړاندې د افغانانو لخوا موجود ده ځکه امریکا او غرب که نور پروګرام افغانستان ته مبلري او مخې ته وړي هغه به د هندوستان لخوا وړي ځکه هندوستان ښه تاریخ او ښه روحیه په افغانستان کې خلکو ته لري او د سیو رقم رسندوی هیواد په سږ ورته کتل کیږي نو بنام دا اوس پاکستان چې هلته نه ځي دلته هدایت ورکړ سوی ته به نه ځي چې نور هم د ثابت کې وښي خلکو ته چې پاکستان اوس هم قوي د افغانستان په مرسته نه کوي او یا له هندوستان سره دښمني لري دا یو سناریو د ځی جوړه کړی د چې هغه هلته ګډون نه کوي کنه پاکستان د هندوستان په مقابل کې څه واته هم هیڅ زوراور او طاقتور هم نه ده موږ دوه جګړې لیدلې د 1950 کال او 1951 کال چې پاکستان د هندوستان په مقابل کې نه زور لري نه قوت لري او نه اواته احساس خطر نه پاکستان د هندوستان نه کوي نو بنا دې مسله ته په کتو دا یو سناریو د دې ته یو څه چې ته ګډون نه کوي چې دغه څه وو فکر ټول ته جوړ کی تاسو کی خبره ده چې سناریو بدلیږي پاکستان ام اعتبار افغانان ته لاس ور کړی ده ام تقریبا ته دی بریده پوری امریکا او غرب ته لاس ور کړی ده ځکه پاکستانیان پنجابیان خصوصا نظامیان په هر معاملې کې خپل ګټه ته ګرځو ته ډیر ګوري او تقریبا ته ډیره پوری یو تا حالات کې چې خپل دی ګټه ته لاس کی
ډیره مننه
کوم سناریو بدل شوی ده پروګرام چې له هندستان او پښتونه هغه عمل چې غرب کوي افغانستان کې د هندستان قابل اجرا کوي
مننه کوم ښاغلی عزیز الدین مارج، پخوانی افغان ډیپلوماټ او کارپوه، همدارنګه ښاغلی بشیر زرمست د سیاسي مسایلو شنونکی چې په دغه اونیز بحث کې موږ سره ګډون وکړ. تاسو هم مننه اوریدونکو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422122111415. شمیره بیا وایم 00422122111115.